عباس صاحب ستړي مشي د سجرډو د اتو بجو د خبرونې د اوریدونکو هر کله کوم طالبانو غوښ کړی چې جګړه به زیات کړي او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې ګټه به ونه کړي. تر خبرونو وروسته تفصیل درکو. طالبان وایي که ټول امریکایي ځواکونه تر راتلونکو شاوخوا 5 اونیو له افغانستانه ونه وځي جګړو ته به مخه کړي. په میدان وردګ کې 14 ملکیان برمته شوي او په امریکا کې د یوه قانون له تصویب سره د چین دننه 4 شرکتونو څخه باندې 8 میلیارد ډالر تاوان کړی. د خبرونو تفصیل. طالبانو په یوه اعلامیه کې ګواښ کړی دی که چېرته ټول بهرني ځواکونه د سولې له تړون سره سم په ټاکلي وخت له افغانستانه ونوځي د هغوی پر ضد به جګړه پیل کړي. د 2000 کال د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ البته د سولې تړون وشو چې د یو لړ شرایطو په اساس امریکا ژمنه پکې وکړه چې د می تر لومړۍ نیټې به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه باسي. د دې تړون له مخې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر کم شوی دی او اوس یوازې 2.5 سره پاتې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د پنشن بی پروسو ویل چې د تخنیکي ستونزو له امله ګرانه ده چې ټول امریکایي سرتیری د می تر لومړۍ له افغانستانه ووځي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. په میدان وردګ ولایت کې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو 14 ملکان برمته کړی دي. د میدان وردګ د امنیت قمندانۍ ویندوی څارنمن حاجی محمد حوفیانی تیر شپه ازادي راډیو ته وویل طالبانو د میدان شار او جلریز ولسوالۍ ترمنځ د زیولاتو په سیمه کې 2 اونۍ وړاندې 14 مسافر شکته کړي چې اکثره یې تر اوسه برمته دي. په دې اړه په خبرونه کې تفصیل اوریدلی شي. د غزنی سیمه ایز چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت په ځینو سیمو کې تصفیوي عملیات پیل کړي دي. د والي ویندوی واحد الله جمعه ساده ازادي راډیو ته وویل
د مرکز اړوند د ورزو نانی شباز شالیز په کاول او ځینو نورو سیمو کې تصفیوي عملیات روان دي چې تر دا مهاله پورې ځین لاسته راوړنې هم لرو او ښه پرمختګونه لرو. کېدای شي چې همدغه عملیات وغځوو.
جمعه زاده د عملیاتو په ترڅ کې د مرجوب لو جزئیات څرګند نکړل. وسلوالو طالبانو تر اوسه دغه پوځي عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي. د ننګرهار چارواکي د دغه ولایت لپاره د 4090 شونکو د منځوري خبر ورکوي. د ننګرهار د والی ویاند اتاوله خودیانی ازادي راډیو ته وویل
ننګرهار والی هڅه کوي چې د دغه خونکو د رسمي ګمارنې لپاره د اداري اصلاحات او ملکی خدماتونو او پوهنې وزارت سره لنګدې کار وکړي تر څو عملاً د خونکو ګمارنې لړۍ پیل کړي.
حاصر دمه په ننګرهار کې 952 چې پکې شاوخوا 14000 شونکو په تدریس بوخت دي. د افغانستان د اتلانو لیگ په نوم د فوټبال د سیالیو په دوام کې نن د کابل استقلال او د خوست اتلان لوبډلې مخامخ کیږي. پرون د دغو سیالیو په ترڅ کې د لغمان ځوانانو د جبل سراج ټیم ته 2-3 ماتې ورکړه. په امریکا کې د یو قانون له تصویب وروسته د چین 4 سترو شرکتونو په 2 ورځو کې څه باندې 8 میلیارد ډالر تاوان وکړ. د امریکا د تبادله او امنیت کمیسون د چهارشنبه پر سویل چې یو نوی قانون تصویب کړي چې پر اساس هغه کمپنۍ د متحده ایالاتونو د ونډو له بازار ایستل کیږي چې د امریکا د تفتیش معیارونه پوره نکړي. له دې اعلان وروسته په 3 ورځو کې د چین د علی بابا شرکت ونډې ولوېدې او څه باندې 303 میلیارد هانګ کانګي ډالر یې چې له 90 میلیارد امریکایي ډالرو سره برابرېږي تاوان وکړ. همدارس د چین بایډو شرکت څه باندې 100 میلیارد، gd.com 10 میلیارد او 500 میلیونه او نیتسی شرکت 20 میلیارد هانګ کانګي ډالر تاوان کړی دی. مصری چارواکي وایي دغه هیواد په جنوب کې پرون د 2 ریل ګاډو د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه 22 تنه مړه شوي او 6 شپېته نور ژوبل شوي دي. راپورونه وایي دا پیښه وروسته له دې وشوه چې اسکندري ښار ته د یوه روان ریل ګاډي اضطراري بریک فال شو او د ناببره درېدو له کبله بل ریل ګاډی چې ورپسې ورسره ټکر شو. د مصر روغتیا وزارت وایي چې لسکونه ټپیان د پیښې ځای ته په نږدې روغتون کې بستر شوي دي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی ویلي چې د دې پیښې عاملان باید ځواب ووایي. د پر خپل فیسبوک پاڼه کې لري دا پیښه سبب شوه چې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره د مصر حکومت خپل اراده تر پخوا لا کلکه کړې ده. د مصر د ریل ګاډو له ټکرونو په تاریخ کې تر ټولو خونړی پیښه په 2002 کال کې وشوه چې په لړ کې له قاهره د هیواد جنوب ته پر روان ریل ګاډي کې تر 300 ډیر سپرلۍ ووشل شو. د لوبنان سرپرست صدر اعظم حسن دیاب د خپل هیواد په جنوب کې د خطرناکو کیمیاوي او اټومي موادو د کشف کېدو په وړاندې خبرداري ورکړ. دیاب چې استعفا یې کړې خو د نوي کابینې تر جوړېدو پورې د سرپرست صدر اعظم په توګه کار ته دوام ورکوي وویل. وروسته له دې چې د جرمني کومبی لفټ کمپنۍ د دغو موادو په اړه څېړنه وکړه، لوبناني چارواکو هم تایید کړ چې موندل شوی مواد اټومي دي. د لبنان په جنوب کې خطرناک اټومي مواد په داسې حال کې موندل کیږي چې کابو اتم یشتې پخوا د بیروت په بندر کې د کیمیاوي موادو وحشتناک چاودنې نږدې 200 تنه ووشل. له هغې پیښې وروسته د جرمني کومبی لفټ شرکت د بیروت بندر د خطرناکو موادو په اړه څېړنې ته وګمارل شو. دا شرکت وایي چې تر اوسه پورې 85 کانتینر خطرناک مواد موندلی دي. اساجی رډو په منسنی څخه په 12 پښنې وی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام، طالبان وایي کوم امریکایي ځواکونه د میتر لومړی له افغانستان ولوزي جګړې بس سخت کړی. په دیاړه مو د سیاسي چارو د کتونکو خوشحال خلیل نظر اخیسته.
دوی جنگ د شدت ورکی نو هغه به ممکن د امریکایي ځواکونو په خلاف جنگ دوی یاد کړی. در حال سي امریکایي ځواکونو په خپل بارکونو کې دي، نو تبند دغه جنگ اثرات په خلکو باندې ده.
تم ده چې تر درویونی او پلانډ موده کې په ترکیه کې د افغانستان د سولې لپاره غونډه وشي. د سیاسي چارو کتونکو شکریا بارکزي دا غونډه مهمه ګڼي. خلک
افغانستان دولت هم بل اخر خپل حرکت هم خلکو ته وباندې کړی نه ده، مګر هدا اقل یو ساعت سره دي.
نړیوالو چاپی خبرونو له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو او نه وټلو مسله چیرلې ده. په کابل کې د کرکټ لوبه وشو
او خوخي ورکوي ځنګړې مننه کوو چې تاسو
د افغانستان د ملي دفاع وزارت د طالبانو ته تازه غوښ په عکس العمل کې وای د طالبانو جګړه او د تاوتریخوالي دوام هیڅ ګټه نه لري. طالبانو پرون خبرداري ورکړ ک ټول نړیوال ځواکونه د امریکا او طالبانو د فبروري د 19 نیټې له موافقه سره سم په ټاکلي وخت له افغانستان ونوسی د هغوی پر ضد به جګړه دوام ورکړي. د دوه هیله موافقه سره سم درست امریکایي پوځان باید په دې شرط چې طالبان له القاعده او نورو ترورستي ډلو سره اړیکې وشلوي تاو تاریخوالي کم کړي او د افغانستان له حکومت سره د سوري خبرې پیل کړي د می میاشتې تر لومړۍ له افغانستان وځي. اسمت څاروان راپور لري.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي باور لري چې د طالبانو له لوري د جګړې او تشدد دوام بیل دي چې عام ولست ځان واړوي بل غټه ورته نه لري. دغه وزارت ویندوی فواد امان ازادي رادیو ته وویل
ادامه جنگ طالبا و افزایش خشونت
د طالبانو د جګړې دوام او د دې دلیل لوري د تاریخوالي زیاتوالی بیل دي چې د افغانستان خلکو ته ځان واړوي د افغانستان تاسیسات به جار کړي او افغانستان شاته بوزي بل هیڅ غټه نه لري. طالبان له پوجلاري او د جګړې په وسیله خپل هدف ته نه رسیدای. دوی باید د افغانستان د خلکو غوښتنو ته غاړه کشیږي، تاوتریخوالي کم کړي او له سولېزو لارې د خپل غوښتنو مطرح کړي.
تغلی امان زیاته کړه د طالبانو له لوري د جګړې نه بس کېده د سولې پروسې ته هم ځان واړوي. د امریکا او طالبانو د تیر کال له موافقې وروسته طالبانو پر بهرنیو پوځیانو حمله درولې، خو پر افغان امنیتي ځواکونو او دولتي مامورینو یې حمله ته دوام ورکړی دی. د دوحې له موافقې سره سم درست امریکایي پوځیان باید په دې شرط چې طالبان له القاعده او نور تروریستي ډلو سره اړیکې وشلوي تاوتریخوالی کم کړي او د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي د می میاشتې تر لومړۍ له افغانستان ووزي. تر دې وړاندې څو امریکایي چارواکو ویلي چې طالبانو له حمله القاعده شبکې سره اړیکې نه دي شلولي، خو طالبان دا خبره ردوي. د دلې پرون جمعه خبرداري ورکړ چې کټول بهرني پوځیان د دوحې له موافقې سره سم په ټاکلي وخت له افغانستان ونوزي د هغو خلاف جګړې ته به دوام ورکړي. د طالبانو په اعلامیه کې راغلي چې د جګړې د دوام د مرشوبلو او طالبانو مسؤلیت د هغه لوري په غاړه دی چې د موافقې سرغړونه کوي. د افغانستان د سیاسي چارو نظر خاون خوشحال خلیل وای که څه هم طالبانو د افغانانو خلاف تاوتریخوالی کم کړی نه دی، خو د جګړې دوام به خلک لا ډیر نه لیکري.
د دوه له تړون وروسته خو ډیرو بې طرفه نهادونو لکه یوناما د بشري حقوقو نړیوال سازمانونو ټولو تایید کړی ده چې طالبانو خشونت نه ده کم کړی، بلکې په ښارونو کې ویره وحشت زیات شوی، هدفي وژنې زیاتې شوي دي، همدارنګه جنگ سوه ده په قندارو، په ارغنداب او په نورو سیمو کې ډیر زیات جنگ سوی، په شمال او په د افغانستان په ګوډ ګوډ کې جنگ سوه ده، او دوی جنگ ته دوام ورکړی ده، خلک بې کوره شوي دي. دوم که د بایډن د خبرو نه وروسته دوی جنگ ته شدت ورکوي، نو هغه به ممکن د امریکایي ځواکونو په خلاف جنگ دوی یاد کړی، در حال چې امریکایي ځواکونه هم په خپلو بارکونو کې دي، نو طبعاً د دغه جنگ اثرات په خلکو باندې ده.
د همداراز وویل د جګړې دوام به د خلکو اقتصاد چې کورونا او بالا خراب کړی نور هم اغېزمن کړي. د ښاغلي خلیل په باور په کار و چې طالبانو له ترلاسه شوي فرصته د سولې لپاره کار اخیستی وی. د طالبانو په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د موافقه په اړه مبهمې خبرې کړې دي. ښاغلی بایدن د پنځشنبه په ورځ د ولسمشر د واګو له ترلاسه کولو وروسته په خپل لومړنۍ خبري غونډه کې وویل په تخنیکی دلایلو ګران ده چې امریکایي پوځیان له افغانستانه په ټاکل شوې نیټه ووځي، خو د په عین حال کې وویل چې د امریکا متحده ایالاتونه نه غواړي چې ځواکونه په افغانستان کې د ډیر وخت لپاره پاتې شي. د جرمنی پارلمان پرون په افغانستان کې د خپل پوځیانو د ماموریت موده د راتلونکي کال تر جنوري پورې وغځوله، خو له بلې خوا تاسو خبري آژانس د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر قوبولوف په قول راپور ورکړ چې د افغانستان په ټاکلي وخت د امریکایي پوځیانو په وتلو کې ځنډ د افغانانو ترمنځ پر جوړجاړي منفي اغېز لرلی شي. د ازادي رادیو د خبر د مرکز د راپور لمخي حاضر ده مد امریکا د متحده ایالاتونو تر مشې لاندې ناتو په افغانستان کې 9000 او شپږ سوه سرتیری لري.
په راپور کې مو واوریدل چې طالبانو ګواښ کړی دی کپاتې امریکایي ځواکونه د میتر لومړی له افغانستانه ونوزي جګړې به تیزې کړي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو یا هلته د پاتېدلو مسله نړیوالو چاپي خبرونو څېړلې ده. دغه خبرونه ته وړاندې په خبرونه کې کتنه کوو. تمه ده چې په شاوخوا دوه اونیو کې په ترکیه کې د افغانستان د سولې لپاره غونډه جوړ شي. ویل کېږي چې په دې غونډه کې به پر دوو طرحو بحث وشي، یو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد طرحه ده، او بل د افغانستان د دولت طرحه. خو د دې وړاندیزونو جزئیات له رسنیو سره سم نه دي شریک شوي. د مارچ په 13مه په ماسکو کې غونډه وشوه، او د غونډې یو شمېر برخوالو وویل چې دا غونډه به د ترکیې غونډې ته زمينه برابر کړي. د سیاسي چارو کتونکو شکریا بارکزي د دې غونډو پاړه وای.
از ما په اړه ترکیې غونډه د افغانستان لپاره یو ډیره مهمه غونډه ده، او داخلي افغانستان دولت هم بل اخر خپل حرکت هم خلکو ته وړاندې کړی نه ده، مګر هدا اقل یو طرح تر دې پرڅنګ چې اوس د تعدد د طرحو به اوم یو مسله او یو جنجال شي، خو زه فکر کوم چې تلفیق د دې طرحونه به خامخا د افغانستان د سولې لپاره یو د حل لاره برابره کړي. د دې ترڅنګ زه فکر کوم چې د روسیې په یا د موسکو په غونډه کې چې کوم لیدنې کتنې وشولې، دوه ټکي ډېر واضح او ښکاره وو. اول دا چې دواړه خوانه غواړي چې خپل خبرونه شاتګ وکړي. دویم خبرم داوه چې نړیوال ټولنه غواړي چې د افغانستان د جنگ موضوع د ډیپلوماتیکو حلو ځلو یا د سولې د پروسې سره حل کړي. نو دا به ښه چې افغان سیاستوال ته چې طالبان دي او چې غیر طالبان دي د افغانستان حکومت دی چې حتی اقل د افغانستان د سیاین په خاطر باندې او د افغانستان په افغانستان کې د یو باثبات نظام راوستلو لپاره باید خپل هلیزلې او هڅې ګرندې کی.
لکه څنګه چې راپورونه وایي خلیل زاد شای د ترکیه په غونډه کې همدا مسله رامنځته کړي چې د یو مشارکتي یا د یو موقت حکومت لاره د افغانستان موضوع حل شي، خو طالبانو دا موضوع رد کړی ده. کچیرته همدا سی وی د حل لار څه ده؟
زه فکر کوم چې طالبان دې شي رد کړی، او طالبان هم باید په دې باندې پوه شي چې هغه یوازینی سیاسي نظامي ډله په افغانستان کې نه دي. د هغه فکر کوم چې طالبان هم غواړي سیاست وکړي په دې اکل باندې د هغه ځینې خبرې او ځینې کړنې یو له بل سره په تقابل کې دي. د بیلګې په ډول کله چې طالبان وایي چې په افغانستان کې خارجي او بهرني عسکر د موږ جنگ کوو او دا خپل هغه داخلي مصرف لپاره وایي چې خپل جنگیالي وساتي، مګر په عین وخت کې بیا امریکایان سره کینی او مغه خارجي عسکر ته دی مسؤلیت ورکوي او سره وایي چې موږ ساسو سره کار نه دی. د یو طرفه طالبان وایي چې موږ په افغانستان کې اسلامي امارات غواړو او د اسلام لپاره جنگیږو، چې طبي خبره ده چې خپل جنگیالي غواړي نورم ډیر کې پسې، مګر په عین وخت کې بیا راځي د سیاسي قدرت لپاره د چنی وهلو لپاره مذاکرې ته کینی. د فکر کوم چې اوس افغانستان خلک مغه دیش کاله مخکې خلک نه دي، نن خلک میډیا اوري، خلک تلویزیون اوري، دا ټول اړخونو ته په کار دی چې راشي او د افغانستان په حق باندې، دا یعنی ارزو نه ده، اجبار دی، جبر د زمانې دی چې نوی دور هغه پخوانی پوپولیستي یا د خلکو غولونې سیاستونه پریږدي.
ل شکر برګزی په مننې تمه ده چې د ترکیه په غونډه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وټلو پر موضوع هم خبرې وشي. ل طالبانو سره د تیر کال د فبروري د 19 نیټې د تړون سره سم امریکایانو ژمنه کړې و چې خپل ټول ځواکونه به د میتر لومړی نیټې چې شاوخوا شپږونې ورته پاتې دي له افغانستانه وباسي، البته په هغه شرایطو چې امریکا له طالبانو غوښتي وو. آیا دا ځواکونه به پراتون کو نجدیش پژونې کله افغانستان ووسی کبهل ته پات شي؟ دا موضوع نړیوالو چاپیخ پرونو په خپل تاسو غنو کې چیرلې ده. لبی خبرتیا ورسته دغه چاپیخ پرونو ته کتنه کو.
را پورنا مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
بوستن هرالد ټرسپن لیکي کله چې جو بایدن د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه کار پیل کړ، د بهرني سیاست په برخه کې د افغانستان لانجه دی و ناورین په توګه د تپ میراث پات شوې و. د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ په وخت کې چې تیر کال د فبروري په 19مه له طالبانو سره د قطر په پلازمینه د دوحه کې کوم تړون وشو، د هغه مخې باید ټول امریکایي ځواکونه تر روان کال د میتر لومړۍ نیټې له افغانستانه ووزي. دې ضربولا جلته نژدې شپږونې پاتې دي او د بوستن هرالډ د مقالې د لیکوال په باور له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل په دغه هیواد کې د منتخب حکومت چې امریکا د حق پرامنځته کېدو کې مرسته کړې ده د سقوط په معنا ده. خو که چیرته د میتر لومړۍ نیټې وروسته امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي، یو ځل بیا به د طالبانو له بریدونو سره مخامخ شي. ورسپانه وړاندې لیکي شوبداویچ د بایدن اداره امریکایي سرتیري په افغانستان کې وساتي او د سولې لپاره ګامونه واخلي. په دې مطلب کې وړاندې د امریکا د خزانې وزارت د سر مفتش د راپور پر بنسټ راغلي دي القاعده په افغانستان کې په ځواکمنې دوده او د طالبانو تر حمایت لاندې خپل فعالیت ته ادامه ورکوي. ورسپانه بیا لیکي له طالبانو سره د شوي تړون مخې دا ډله باید له القاعده سره اړیکې قطع کړي او هغه کسان او ډلې ټپلې چې د امریکا امنیت ته ګواښتي تعقیب کړي. طالبانو د دوحې له تړون څخه د خپلې سرغړونې ادعاوې تل رد کړې دي. ولسمشر بایدن ویلی دی د میتر لومړی نیټې د امریکایي ځواکونو وتل سخت دی، خو دا خبره هم کړې ده چې دا نیت نه لري چې دا ځواکونه تر ډیرو په افغانستان کې پات شي. بل امریکایي ورسپانه هیل د ولسمشر بایدن د پنشن بي د ورځې خبرو ته اشاره کوي او لیکي د سیاسي چارو کتونکو خبرداري ورکړې ده چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې تر وټړون مخکې د امریکایي ځواکونو وتل به د تاریخوالي سبب شي او حتی شاید د حکومت د نسکورېدو سبب شي. بلې ورځپاڼې شیکاګو سنډي ټایمز بیا د جو بایدن د خبرو په اړه لیکلي دي چې شاغلي ولسمشر د پنځشنبې پورس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتېدو لپاره د کال تر اخره پورې دروازه پرانیستې پرېښه ده. دا ورځپاڼه وړاندې لیکي د امریکا یو جګپوړي جنرال کانګرس ته وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه له طالبانو سره په جګړه کې د بریالیتوب لپاره د امریکا مرستې ته ضرورت لري. ورسپانه بیا د بایدن تر خبرو مخکې د امریکا د ځانګړو عملیاتو د قمندانۍ د مشر جنرال ریچارډ کلارک خبري راخستی دي چې کانګرس ته وویل هغه څه چې متحد ایالاتونه د افغانانو لپاره چمتو کوي چې له طالبانو سره جګړه وکړي او په افغانستان کې د نورو غواښونو مخه ونیسي ډیر ضروری دي. د ورسپانه په باور کلارک د نورو پوځي مشانو د نظر منعکس کړ چې دا ښکاره ده چې طالبانو پر خپل شمنو عمل نه دی کړی چې شخړې په افغانستان کې کمی کړي او برعکس قستنی بریدونه زیات کړی دي. البته دا بریدونه د امریکایانو پر ضد نه دي خو د افغانانو پر پر ضد دي.
چارواکي وایي په میدان وردګ ولایت کې وسلوالو طالبانو شپږ ملکان برمته کړی دي. دغه ولایت ځای چارواکي وایي وسلوالو طالبانو دا کسان دوی اونۍ وړاندې برمته کړي، خو لا هم یو شمېر له طالبانو سره زندانی دي. په دې اړه له سیمې راپور لر.
د میدان وردګ ولایت د امنی کمانډانی ویان څارنه جو محمد هوفیانی تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې یاد ملکی کسان وسلوالو طالبانو د میدان شار او جلریز ولسوالی ترمنځ د زیولاتو په سیمه کې دوی ونی وړاندې ل موټر څخه ښکته کړي او برمته کړي. نو موري وای د یادو کسانو شمیر چې ولستانه وو لړلې څلور تنه بیرته وسلوالو طالبانو آزاد کړي، او په خبرې چې پاتې وته نه لا هم د وسلوالو طالبانو سره دي.
تقریبا یو لس نفر از جلریز که در جلریز در مرز نه در جلریز او در مرکز میدان وردک و در مرز که یو لس نفر دوی تک کده کرده و طالبانو بیاین سلو نفر بیرد خوشی کرده و او نوری
د جلریز ولسوالی ولسوال عباسین سروری بیا د وسلوالو طالبانو للوري د برمتسو ملکی کسانو شمیر شپانستانه یادوي. نموړی وای وسلوالو طالبانو د یادو برمتسو کسانو لړل نه ته نبیر تازات کړي او وته نه لا هم ورسره دي.
د هوت په ترشتم تاریخ باندې طالبانو د زیوالاتو په ساحه کې چې د جلریز ولسوالی مربوطه شپانستانه ملکی وګړي د موټر نه ښکته کړي وو.
خود دغه ولایت د ولایتي شورا غړي شریف الله وتک بیا ازادي راډیو ته ویل چې په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو له لوري د برمتسو کسانو شمیراته ته نه دي. نوموړي وایي یاد کسان اوس هم د وسلوالو طالبانو سره دي، او په خبره یې چې طالبانو تر اوسه پورې یو کس هم نه دي آزاد کړي.
دولت جلیز ولسوالی که آقا بیا باگرام تای بود نو دیگه پواجه که سر دقا طالب جیک سوای و دیگه مامان خیل و نده فاروق پا نامو بنده نید طالبان جلیز ولسوالی نیست خوارات و مسئول ده آقا پا دقا واجه که نخبل دیورور پا مقابل ملکی خلق کتا کری و
وسلوالو طالبانو تر اوسه پوری په دیار در رسنوی تا چا نگی ویلی. د یادو ملکی کسانو د آزادولو لپاره د قومي مخورو پرموت هڅې پیل کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د ډیموکرات او جمهوری پال ګوندونو تر څلوېشت ډیرو سناتورانو له ایران سره اټومي موافقې ته د امریکا له بیرته ستنېدو سره مخالفت کړی، او له ولسمشر جو بایډن څخه یې غوښتي چې له ایران سره یوه بله لا هر اړخیزه موافقه لاسلیک کړي. د امریکا سنا جرګه سل استازي لري. امریکایي سناتورانو د ایران د اټومي پروګرام په اړه خپله غوښتنه په یوه لیک کې کړې چې نور جزئیات یې عصمت څاروان در سره شریکوي.
یوش پر امریکایي سناتورانو د امریکا ولسمشر ته په ویل کې له هغه غوښتي چې له ایران سره د 2015 کال اټومي موافقې ته بیرته ورونه ګرځي. دوی ولسمشر بایدن ته ویل چې د دې پر ځای له ایران سره د یوې نوې موافقې هڅه وکړي چې نور موضوعات هم پکې راونغښتل شي. دا لیک چې درې څلوېشت سناتورانو لاسلیک کړی د دواړو ګوندونو دیموکرات او جمهوری پال غړي پکې شامل دي. دوی لیکلي پر نورو مسئلو تاکتیکي اختلافاتو ته له پامه پرته په دې د نظر یووالی لري چې ایران باید پرې نه ښودل شي چې اتومي وسله ترلاسه کړي. دغو سناتورانو دا هم لیکلي د ایران له لوري د هغو تروریستي ډلو ملاتړ چې د امریکا دښمنی دي، بالستیک توغندي او د سیاسي بندیانو مسأله هم باید له ایران سره په خبرو کې مطرح شي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور لبخې د دوی اشاره هغو دوه تابعیت لرونکو ایرانی امریکایي بندیانو ته ده چې په ایران کې بندیان دي. دالیک اصلا دیموکرات سناتور رابرت مننز او جمهوری پال سناتور لینزی گراهام وړاندیز کړی، او د یو څلوېشت نورو سناتورانو ملاتړ یې هم خپل کړی دی. د لیک اکثره لاسلیک کوونکي هغه سناتوران دي چې په 2015 کال یې هم له ایران سره د نړۍ د سترو قدرتونو له اټومي تړون سره مخالفت کړی و. تر دې وړاندې په یو لیک چې یوازې لس سناتورانو لاسلیک کړی وو د امریکا له ولسمشر جو بایدن څخه غوښتل شوی و چې له ایران سره د سترو قدرتونو د 2015 کال موافقې ته بیرته ور وګرځي. د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو دوه پخوانیو کاندیدانو سناتور الیزابت وارن او برنی ساندرز په خپل لیک کې چې تیره میاشتې ولسمشر بایدن ته لیږلی وو لیکلي چې د ډونالډ ټرمپ په حکومت کې د حد اعظم فشار د پالیسۍ په چوکاټ کې د ایران پر ضد لګول شویو بندیزونو امریکا او ایران د جګړې حالت ته نږدې کړي، سیمه یې بې ثباته کړې او د ایران عام ولس یې ځورولی دی. اتومی موافقه ته د امریکا د بیرتستنې دو پګټه یا مخالفت کې لیکونه په داسې حال کې زیات شوی چې د جو بایدن حکومت په ورستۍ ورځو کې په کلکه وویل چې ایران باید د اتومی موافقه د احیا کېدو لپاره لومړني ګامونه پورته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن تیره اونۍ په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې وویل چې د ایران په وړاندې د خبرو او ډیپلوماسۍ لار پرانیستې ده او سپینه ماڼۍ تیار ده چې د اتومي موافقې له نورو غړو او ایران سره خبرې وکړي. شاغلی بلینکن په عین حال کې وویل چې د جو بایدن حکومت له ایران سره د لا پیاوړي او اوږدې موافقې په لټه کې دی چې د ایران په اړه نورې مسئلې چې امریکا یې په اړه اندېښنه لري پکې راونغښتل شي.
د افغان میرمن او ښځو غورځنګ څرنګه پیل شوی، څرنګه روان دی، ستونزې یې څه دي؟ د افغان میرمنو د سلکلن تاریخي مسل پاړه د ساجر ډو پروانه خبرونه کې وړاندې یو تحلیلي مطلب لرو. البته یادونه وکم چې د ګوړی اچار تفریح پروګرام هم ترتیب مو بجو ورسته له ساجر ډو اوریدل شي. خصوص په کرکټ ته مخ کړو. کابل له وشته څنډو سره یو سل بیا د ملي لوبډلې د لوبغاړو ترمن د ویشل وریز لوبي شاهد وو. د لوبه د کمال خان بند جوړېدو په بیاړ جوړه شوې و چې پکې د کمال خان ساتونکو لوبډلې د کمال خان جوړونکو په وړاندې برای خپل کړ. د دې لوبي له دوته پرون راغلیو نن درچانو ویل خوشت چې په کوردننه د ویشي به خوشي چانس تر لاسه کوي. له کابل راپور لرو.
د کابل کرکټ نړیوال لوبغاړی د کمال خان بند پرانستې په ویاړ د یوې شل اوریزو لوبې شاهد دی. په دواړو لوبډلو کې چې د کمال خان جوړونکي او کمال خان ساتونکي نومول شوي د ملي لوبډلې او فرست کلاس یا لومړۍ درجه لوبډلو لوبغاړي لوبېږي. نندارچان له اوږده ځنډ وروسته په کابل کې د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبغاړو ننداري ته راغلي او هر یوې ځانګړی احساس لري. د کرکټ د لوبي دوه تنه مینوال ابو بکر او اسمت الله
په انتحار او انفجار کې قرار لرو ولت مجید حسی کې تر څو د خپل جشن خوشاله نه همدارنګ خوخي او ملي ولوازي
ډیر خوخم چې داسې یو یار لوبه کې ګډون کوم. دا هغه لوبه ده چې د کمال خان بند په ویار دغه لوبه چمتو شوه.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي هم خوخت چې د کرکټ مینوالو ته د خوخي زمينه برابر کړي. ګلبدین نائب چې د کمال خان ساتونکو لوبډلې لوبډل مشر او د لوبي غوړه لوبغاړي هم اعلان شوی، خلک آرامي او خوخي ته اړتیا لري او د خوخت دي چې دا چانس برابر کړي. د لوبي ته کابل سربیرا لیوشمیر ولایتونو هم نندر چان راغلی. د دې لوبي تاسیا په چا د نجیب الله زدران په مشرۍ د کمال خان جوړونکو لوبډلې وګټلو د توپ وهنیا بیټینګ پریکړه وکړه. د لوبډلې په ټاکلو شول اورونو کې د درې لوبغاړو پاوټ کې دوه سیالې لوبډلې ته د 226 منډو هدف وټاکل. په کمال خان جوړونکو لوبډلې کې حشمت الله شهیدی تر ټولو ډیر یو سل سلور منډي وکړي او تر پای اوټ هم نشو. شوزاد محمدی دویمه خپانه ولو بولاو اتسلور او یامنډي وکړي خو اوټ شو. پسې کمال خان ساتونکو لوبډلې توپ نه پایل کړ او لومړی یو تیز لوب وکړ تر دې چې شپږ لوبغاړو پاوټ کې دوی د لوبې په 19 ورګي هدف پورا او بارې خپل کړ. په کمال خان ساتونکو لوبډلې کې لوبډل مشر ګلبدین نائب تر ټولو خو وزلید، هغه پورا سل منډي وکړي خو لوبډلې بری ته نږدې وچ اوټ شو. رحمان الله ګربز هم خو تیز لوب وکړه خو په څلويخت منډو اوټ شو. دا د افغانستان د کورنی کرکټ یا شپږی ځلې کورستا د کابل په نړیوال لوبغالي کې د کرکټ لومړی لوبه د چکیږي. افغان کرکټ بورډ وای هڅه کوي چې په کور دننه د دې ډول نور لوبو د کولو زمينه برابر کړي.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاص دی سیپلنه
کنه دی پکتیکا کې امر بدون شکه مثبت ګرځي. د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له ازادي رادیو سره.
او یو یادونه وکم چې نن له دوه تر درو تشنه اسمان لاندې پروګرام لرو. په دې خبرونه کې تاسو کولی شئ چې د ټلیفون او سکایپ له لارې برخه واخلئ. اته بجو د 10 دقیقې شوې لاند خبرونه. طالبانو په یو اعلامیه کې ګواښ کړی دی چې تر ټولو بهرني ځواکونه د سولې له تړون سره سم په ټاکلي وخت افغانستان ونوځي، د هغوی پر ضد به جګړه پیل کړي. په میدان وردګ ولایت کې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو 14 ملکیان برمته کړي دي. د غزنی سیمه ییز چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت په جنوب سیمه کې تصفیوي عملیات پیل کړي دي. د ننګرهار چارواکي د دغه ولایت لپاره د 4,900 شونکو د منصوري خبر ورکوي. د افغانستان د اتلانو لیگ په نوم د فوټبال د سیالیو په دوام نن د کابل استقلال او د خوست اتلان لوبډلې مخامخ کیږي. په امریکا کې د یو قانون له تصویب وروسته د چین څلورو سترو شرکتونو په درو ورځو کې $16.5 میلیارد تاوان وکړ. مصري چارواکي وایي د دغه هیواد په جنوب کې پرون د دوو ریل ګاډو د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه 22 تنه مړه شوي او 16 نور ژوبل دي. او د لبنان سرپرست سر اعظم حسن دیاب د خپل هیواد په جنوب کې د خطرناکو کیمیاوي او اټومي موادو د کشف کېدو په وړاندې خبرداري ورکړ. وړاندې د ګوډیا چار تفریح پروګرام لرو. مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو، د افغان میرمنو د سل کلن تاریخي مسل په اړه تحلیلي مطلب.
د افغانستان سل کلن تاریخي مزل، د شوزو پر وړاندې د ټولنې محدودیتونه، فرصتونه او خنډونه. افغان شوزو په دې موده کې څه لوړې ژورې تجربه کړې او له څه اندېښمنې دي؟ د 14 مریضي پیړۍ پایل په افغاني ټولنه کې د شوزو د حقونو په برخه کې د پرمختګ او برابرۍ نوې رنگ راوړ.
خانمانو جمع شوه، مادر خودم، نه فقط مادر کلانم، میگفتن که شما اولاداتم درست تربیه کنید. اگر امروز دخترتان یک گیلاس آب میاره برای برادر خود، سبا امو برادرش امو گیلاس آب برای خواهر خود ببره.
دا د افغانستان د خپلواکۍ او دیموکراسۍ د بنسټګر پاچا امان الله خان او ملک سوریا یوازنی پاتلور شهزادګۍ انډیا راغلی چې د دې د مور او پلار د کارنامو ژوندۍ تاریخ بللای سو.
ملک سوریا همیشه به خانمای افغان گپ میزد. او وخت سخت بود گپ زدنم با ملت، برای که نه تلویزیون بود، نه رادیو، نه تلفون، مگر خانما جمع.
هم دغه ژغونو د دیل مریضې پیړۍ پایل د شوزو د غورځنګونو سره مل کړ او چې تور رسیدل خو د وخت په تیرېدو بیرته خندونه ورته جوړ سول او په دې توګه دغه سفر تر نن پورې په مختلفو واکمنیو کې بیل پړاونه وهل. شهزادګۍ انډیا وایي مورې چې کله په شل کلنۍ کې ملکه سوه، پوه سوه چې ژوند یې اوس بدل سوی دی او د افغانستان د شوزو پر وړاندې مهم مسؤلیتونه لري.
افغان بود گفته شوه که 20 ساله بود وقت ملکه شد و وقت ملکه شد فهمید که اون زندگی که داشت دیگه فرق کرده، حالا یک مسئولیت داشت.
همدغه مسولیت احساس و چې تر یو شمیر بهرنیو سفرونو وروسته د افغان میرمنو لپاره د ملکه سوریا هوډ لاک لکسو او له خپل کورنۍ څخه دا سفر پیل کړ. په لومړي ځل یې په 14 او 14 کلونو کې د مستورات په نامه د نجونو لپاره د لومړني ښوونځي او روغتون بنسټ کېښود. لومړني زده کوونکي خپل لونی وي. په همدې کال د خپل مور اسما رسمي په مشرۍ د ارشاد نسوان په نامه چاپی خبرونه هم پیل کړه او د غرازي د شوزو لپاره په لسکونو داسې ګامونه واخیستل چې کله د ټولنې د یوې برخې لپاره د هیلو هنداره و، خو بلې برخې بیا د نه منلو او نه زغملو اور پکې تازه کاوه. پا په پغمان کې په لوی جرګه کې د شامان الله ترڅنګ د مخپټي حجاب پرته د ملکه سریا ګډون هم د شوز لپاره د نوي بدلونونو پایل وو او همې پر وړاندې د نوېلو پایلامه په دې جرګه کې چې ټول افغانستان څخه به نفوذ خلک راټول سوي وو د نجونو لپاره د واده کولو عمر 18 کلنی وټاکل سو ترې وی ته ډیرو میرمنو درلودل منه سو او د غرض یو شمیر نجونې د زده کړو لپاره له هیواد بهر واستول سوي خټولنې بل سویل په 1901 کال کې حبیب الله خان کلکانی د خپل نه میاشتنی واکمنۍ پر مهال د امان الله خان د اصلاحي پروګرامونو سره د مخالفت په دود د شوزو شونځي وټړل د ولی له اجازه پرته یې له کور د نجونو او شوزو وټل منع کړل او د هغو میرمنو چې د زده کړو لپاره بهر استول سوي وي د بیرته راتګ فرمان ورکړ تاریخ لیکونکي په دې باور دي چې نادر خان هم د تیرې دورې تجربې ته په کتو د دې لپاره چې د شوزو بیا راپورته کېدلې د واکمنۍ دوام ته خنډ نسی نو د شوزو له تعلیمي بهیره تیر سو د پښتو ژبې څېړونکي او لیکوال حبیب الله رفی وایي نادر خان په 1908 کال کې د شوزو تعلیم ته د ویستونځ په سترګه وکتل
د نادر خان حکومت چراغي هغه د داسې یو پوریاغنه کار واخیست پالیسی نه چې دنجونو موضوع یې بالکل په ځای پریښوده فقط د الکانو ښوونځي را ژوندي کړل او هغه څه چې جنجال پکې نه و څه په څه باندې چې جنجال پېښ شوی و د هغو ټولو نه تېر شو
شزی شاوخوا څلور کاله په څنډه کې پاته سوې خو په 1912 کال کې د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د شوزو غورځنګ او پرمختګ بیرته رنګ واخیست په تاریخي لیکونو کې لولو چې په دې دوره کې د نجونو د زده کړو او ودې په برخه کې له لاسه وتلې امکانات بیرته راژوندي سول شونځي ډېر سول افغان شوزو په ټولنه کې خپل حیثیت او ځای وموند او په لومړي ځل افغان میرمنې په سیاسي ډګر کې د مخکښو په توګه رامخته سوې او د وزارت او وکالت تر څوکیو ورسېده د شوزو د حقونو دا فعل لیکوال او پلاتونکي شریفه شریف دا دوره داسې انځوروي
په تدریجي او محافظه‌کارانه توګه خو بیر د خزو د پرمختګونو روان شول د نجونو خوانځي پرانستل شوي خزو ته د کار زمينه برابر شوي په هر ساحه کې د زده کړې زمينه په هر ساحه کې ما اوریدلې چې ډاکټرانو چادرې سره ته پانځي تتللې او زده کړې کولې
د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ په 40 کلنه دوره کې نه یوازې د تعلیمي مؤسسو دروازې پرانستل سوې بلکې شوزو ته زمينه برابر سوې چې په نورو برخو کې هم خپل استعدادونه ښکاره کړي لمړنۍ شزینه سندرغړې میرمن پروین د همدې ادارې یو بیلګه بللې سو چې جرأت یې وکړ په 1909 کال کې د لمړنۍ افغان شزینه سندرغړې په توګه راغتسي او د رادیو افغانستان له لارې سندرې وویلې لنیزو دودونه هغه اړې ست چې خپل هنر تر چادرې لاندې تر خپل مینوال ورسوي د وخت په تیریدو د افغانستان پر ټلویزیون په لوڅ مخ خمسندري ویل دي او په دې توګه نور افغان هنرمندو میرمنو ته د خپل استعدادونو د شودلو لپاره لار پرانسته نور میرمنې لکه میرمن رخشانه میرمن جیلا استاد نحواش میرمن پرستو او داسې نور هم راغلي دي او په دې توګه د شوزو سندري او هنر د یو معمول رسم په توګه ومنل سو په 1912 کال کې په لمړي ځل میرمن مجله د نفیسه شایق مبارز په مشرۍ چاپ شو په همدې دوره کې ځینانا تاقانی په رادیو کې وګمارل شو لطیفه کبیر سراج لمړنۍ میرمن و چې له چادرې سره رادیو ته تل او خبرونه لوستل میرمن سراج د سردار عنایت الله خان لور او د شامن الله خان وريره و دا په عین وخت کې د افغانستان د شوزو د غورځنګ یو وتل فعال هم و د او خوري زینب د افغانستان د تیاتر په ودی کې هم د پامور رول وبولې او په ګډه زینب ننداره ته وده ورکړې و له هنر نیولې بیا د روغتیا مخابراتو د پاوز او پولیسو او حتی تر قضا پورې افغان میرمنو د کار کولو ته لارو مندله خو له چادرې سره په 1908 کال کې د هغې دورې صدر اعظم داوود خان د خپلواکۍ جشن په مناسبت اعلان وکړ چې شوزي مجبورې نه دي چې حتمی دي چادر یا مخپټه حجاب واغوندي دا ځل هم د سلطنتي کورنۍ غړي شوزو ته د انتخاب د حق ورکولو په دی لار کې مخکښ سول لدې سره د حکومت د لوړپوړو چارواکو لونو او میرمنو په لڅ مخکار او تحصیل ته دوام ورکړ دا دود په تدریج عامو خلکو ته هم ورسید د شوزو د حقونو فعال محبوبه سراج په همدې دوره کې خپل کیسه کوي
سردار داوود خان که آمد اونو مره یادم نه آیه که
سینمای زینب یو وختای سینمای زینب
سردار داوود خان چراغ په یاد مې دي چې د سینما زینب پر دینو ودرید یو شمیر شدي حالت وروبللې ز پش پژم ټولګي کې وم او په داسې مرحله کې وم چې شونځي د چادرې د اغوستلو امر کړی وو په همدې ورځ داوود خان میرمنو ته ویل چې سر لننه تاسو مجبور نه یاست چې چادرې واغوندي په یاد مې دي چې د مور مې اوښ کې راغلی او ماته ویل چې لوری تنور تری خلاص او حتمینه د چی چادرې واغوندې ما هم بیا نو واغستله
ته د چادرې لازم نیست که پوشی و ما نه پوشیدم
په همدې دوره کې وچی شوزو د پرمختګونو په یو بل پټه هم شک شې شو ده او سیاست ته مخه کړه د شوزو دیموکراتیک سازمان چې د شوزو د حقونو د ملاتړ لپاره په 1975 لمریز کال کې جوړ شو د همدې ګامونو یو بیلګه انا هیتا راتبزاد یادولې سوچې د دې سازمان مشري کوله شغله رفی د محمد زاهر شاه د سلويشت کلنی واکمنۍ په دې برخه کې چې د دیموکراسي لسیزه بلل سوې ده د شوزو فعالیتونه د سیادوي
د دیموکراسي په چیزه کې خځه وټواني دي چې شورا ته ولاړ شي بولسي ګرګي غړي شي او کابینه کې خځو ته موقع ورکړل شو کوبران ورزايدي روغتیا وزیر شو په دې ترتیب خځو بیرته عادي حالت ته راوګرځي دي تعلیمات شروع کړل
خو د شوزو حقونو مدافع لیکوال او پلاتون کې شریفه شریف وایي د پرمختګ یوازې په لویو شهرونو پورې محدود و
په هغه وخت کې چې مونږ لویدو د خځو نمونه په هر ساحه کې وي او په کابینه کې په سیاست کې په پارلمان کې وکیلان خځې وکیلانې وي په کابینه کې اداقل یو وزیر مدلو د خځه په د هنر او سینما په ساحه کې رادیو کې تلویزیون خو اوله وختو کې نو خو یو خبره باید وکم او زه غواړم چې دا وایم چې دا په دې معنی نه ده چې د داوود خان او یا د ظاهر شاه د دورې په وخت کې د خځو ټول بشري حقونه تامین ول اول خو دا ټول پرمختګونه او د زمینی په لویو خارونو کې او په تیره په کابل کې متمرکز وي اطرافو کې دا پرمختګ د بهیر ډیر په کندې سره روانو زه خپل مثلا ز ورزګان کې هم ما سلورم ټولګي نه تر شپږم پورې ما د لکانو په خوانځي کې درس وایلی ځکه د جنو مکتب نو
اغلی شریف دا هم وایي چې د ظاهر شاه او داوود خان په دورو کې افغان شزي د سیمې په سطحه په مخکښو شوزي کې راتله په 1250 لمریز کال کې د شاهي نظام په نسکورېدو او د لمړني جمهوریت نظام پراتک د شوزو غورځنګ خپل عادي حرکت ته دوام ورکړ په 1250 کال کې د هیواد د نظام په بدلېدو سره د هغو رژیمونو څوارلس کلنه دوره پیل شوه چې تر ډېره د پخواني شوروي اتحاد ملاتړ درلود د نظام خپل لوړې ژورې درلودې او افغان میرمنې هم په دې لوړو ژورو کې بیا غیزه پاتې نسوې میرمنې د زده کړو کار او فردي ازادیو په برخه کې ترې واحده پرمخ وړلې خو لا یې هم په ټولنه کې منتقدین درلودل محبوبه سراج په دې باور ده چې هغه مهال د شوزو د حقونو په برخه کې بنسټیز کارونه ونسول
د وخت بسیار از افغانستان ماندار استفاده های
هغه مهال له شوزو ابزاري استفاده وسوه مثلا له هغه څخه به تبلیغاتي کار اخیسته هر شیبه به سر پوړنی او پر سر کول او سړکونو ته به را ایستلې زه فکر نه کوم چې ټولې به هغه کار ته حاضر وي ځکه افغان جونې چې زه پیژنم ډېری محجوبې دي
لیکوال حبیب الله رفی وایي په ټولنیز او سیاسي بهیر کې د شوزو ګډون د خلکو غبرګونونه راوپارول ځکه دا ډیر چټک بدلون و چې په نتیجه کې د شوزو فعالیتونه هم اغیزمن سول د خلکو کرکې تر هغه په زیاتې دوه سوي چې حتی د نظام پړنګېدو کې هم ونده د پام وړ بلل کېږي افغان شنو کې حضرت عمر زاخیلوال په دې اړه داسې وایي
زیاترین عکس العمل هم اغه چټک قدمونه چې د خزو په اړوند باندې واخیسته فکر کوم چې خلک یې نگران کړو ځکه هغه په اعتماد کې وانه خسته څوک اعتماد کې وانه ځکه بل اخر څه شو اغه نظام هم سقوط وکړ شوروي بل اخر مداخله وکړو نه 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 بدبختی چې دوام لري
د ډاکټر نجیب الله واکمنۍ هم د شوزو د فعالیتونو لپاره یو روشانه دوره و، خو په عین وخت کې داسې مرحله تر رسیدلې و چې مخالفتونه پکې اوج ته ورسېدل. فتنه نجیب د هغه وخت د ولسمشر ډاکټر نجیب الله میرمن ده چې وایي د هغه وخت حکومت نه یوازې د مرکز بلکې د ولایتونو میرمنو ته هم ځانګړی پام کاوه.
نظر به عمو جنجال ها و مشکلات زنایی که
د هغو شوزو ستونزو ته په پام چې په ولایتونو کې او یا هم په مرکز کې وي، د شوزو سازمان خپل پروګرامونه درلودل چې لمخې مرستي کولې. د دې سازمان او په ځانګړي ډول د ډاکټر صاحب نجیب الله ډیر پام دی ته و چې ویل یې شوزي د افغانستان د ټولنې نیمایي برخه ده او له دوی سره باید هر ډول مرسته وسی چې باسواده سي او د هیواد په پرمختګ کې مثبت رول ولوبوي.
په دې وخت کې کارونو ته د شوزو د جذب لپاره هڅې کېدلې. هغوی په لوړو مهمو دولتي څوکیو کې کار کاوه، خو د دې اقداماتو منتقدین هم سته. فتنه ګیلانی چې په دې دوره کې د افغانستان د شوزو ټولنې مشره وه او په جهاد کې برخه درلوده، د شوزو لپاره د ډاکټر نجیب د دورې ځینې پروګرامونه یوازې د شعار تر حده ګڼي.
ډاکټر نجیب په وخت کې البته هغه خصه لپاره ډیر پروګرامونه وو، تر ازادي عنوان لاندې یا دموکراسي، مګر متاسفانه کلي په بندونه په ولایتونو کې په قریجات کې شزو لپاره کوم خاص پروګرام د دوی هم نه وو. او شعارونه ډیر زیات وو، د دموکراسي، د ازادي، د عقد شعارونه وو، دا شیونه او د شزو نزدنه لکه ناروا هم استفاده کړو. د دوی په سخت کارونه کې دوی واچول وو.
1902 میلادي کال د افغانانو او په ځنګړي ډول د شوز لپاره د یو بل فصل دی. د کورنیو جګړو پایل چې میلیونونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته او یا هم بې ځای اسول، ډیره قرباني شوز ورکړه. د مجاهدینو په څلور کلنو واکمنۍ کې د کورنیو جګړو اوج وو. په دې دوره کې د نجونو تعلیم بند نسو، خو یو فتوا ورکړل سو چې لمخې د نجونو او هلکانو ګډ کار او ګډ تعلیم ته اجازه نه وه. امنیتی وضعیت هم په دې دوره کې داسې نه و چې شوزي دی په ډاډه زړه کار یا سبق ته ولاړ سي. نو همدا کورنۍ جګړې سبب سوی چې شوزي په کورونو کې پاتې سي. فتنه ګیلانی په دې دوره کې د شوزو لپاره د پروګرامونو پر نشټوالي انتقاد کوي.
یو تنظیم یو خبرې کړو، یو قومندان یو خبرې کړو، یو وایي چې دیوال جوړ کړو د شوزو پرمانز او د سړي پرمانز، یا وای چادر بابا چه، و یا وای چه صدای پایش بیرون نبرای مثلا نغواز و چت نشید. دسی یا قسم تون نظر و افراطی غنده دودی فکرونه مثلا پامنس کرالو چه سوک وای چه دودی پلاس که پرگرام و برنامه و شز و دپاره و قخل پاره و آزادی دپاره بلکل نو دا وقت دا مصروف شو. سلور کال که چی پا قدرت و مجایدین ټول سره کال په جنګونو تیر شو او شوز د صدمه ولیدل.
شای پتیرو سلو کلونو کې د شوزو لپاره تر ټولو تیار دوره د طالبانو 15 کلنه دوره و چې په 1989 کال کې پایل شو. په دې وخت کې شوزو حتی له کوره د باندې د وټول حق نه درلود. شنونکي په دې باور دي چې د طالبانو په دوره کې د شوزو شاتګ پر راتلونکو نسلونو بیا غیز نه دی. له همدې کبله د شوزو فعاله فوزیه کوفي وایي اوسنۍ میرمنې چې هر څومره هڅې او کار کوي هغه تش نسی ډکولای چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال رامنځته شوی و.
Al-Qaeda terrorists plunged into the World Trade
Center. د 2001 امریکال د سپتمبر یو لسما په امریکا متحده ایالاتو کې هغه بریچ ټکانونه یې تر افغانستان را ورسېدل او سبب شو چې زرګونه کیلومتره لیرې په افغانستان کې د طالبانو رژیم ړنګ کړي. له دې سره په افغانستان کې د حامد کرزي په مشرۍ تاریخي دوره پایل او د اشرف غني په واکمنۍ سره یې تر ننه دوام وکړ. په دې وخت کې شوزي یو ځل بیا راپورته سوی او په ټولنه کې حضور، تعلیم، پرمختګ او حتی له بهرنیو هیوادونو سره د افغان شوزو اړیکې، تګ راتګ او تحصیل ته زمینه برابره سوه. د دې وخت یو له مهمو لاسته راوړنو د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون تصویب ګڼلی سو، خو دا دوره هم له انتقادونو خالي نه ده. ځینو توندلارو ډلو د دې دورې د شوزو حرکتونه غیر اسلامي وبلل او یو ځل بیا د شاوخوا سلو کلونو مخکې ناره تازه کړ چې ګواکې امان الله خان په افغانستان کې د دوی په خبره د بې بندوباری لار پرانستله. اوس چې له طالبانو سره د افغان دولت د سولې خبرې روانې دي، لیري نشکاري چې دا ډله بیرته اوسنی رژیم ته ورګډه سي. دا هغه مسله ده چې سر له اوسه یې میرمنې اندېښمنې کړې دي. د افغان دولت د سولې د مرکچي پلاوي غړی فوزیه کوفي:
از صحبت هایی که ما با طالبا داشتیم، انوز هم طرز فکری که طالبا دارن، انوز هم به مو فکر
لاغو خبرو چه مونگ لطالبانو سردر لوده، اخکاری چه اوز هم طالبان اغا پخوانی مفکوره لری. دوی وای دنجون اولکانو تعلیم باید سر بیلوی، لدیرو اغو نریوالو کنونسینونو او ترونونو سر مخالف دی چه در افغانستان لخوا دیر جورشو و قوانینو تضمین کمون که دی
مطابقت با فیصلنامه های بین المللی.
د افغان شوزو د اندیشنو په عکس العمل کې طالبان ویلي چې د پخوا پرتلې دریض بدل سوی او د اسلام په چوکاټ کې به شوزو ته حقونه ورکوي، خو په دې اړه یې نور توضیحات نه دی ورکړي. په دې اړه چې ولې باید د شوزو د تیرو نونو سکلونو لاسترولونو په برخه کې د سولې بیا پریکړي ډیر بحثونه نه دي سوی، خو د شوزو د حقونو یو بل فعال صفیه صدیق بیا وایي چې سوله په افغانستان کې بیا لري.
سوله قیمت غواړي دی، شک نشته، او هیله مند یو چې موږ زموږ په ژوندانه کې وشو کړای د خپلو بچو لپاره یو داسې زیری ولرو چې هغې ته سوله وایي په افغانستان کې.
یو څه چې باید یادونه یې وسی دا ده چې په دې ټول سل کلن مزل کې تر ډیره د ښارونو ښځې د هغو واکمنانو یا رژیمونو د امکاناتو او پاملرنې څخه برخمنې وې. د افغانستان د کلیو او بانډو میرمنې نه یوازې د حاکم دود له مخې د تعلیم له حقه بې برخې دي، بلکې په ځینو هغو سیمو کې چې د قانون واکمنۍ پکښې پیکه ده، ښځې په سارایي محاکمو کې د نارینهوو لخوا او د نارینهوو پر وړاندې په درو وهل کېږي، سنګسارېږي او له سخت تاوتریخوالي کړېږي.
اچار اچار اچار
د چشی اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
خوګو اوریدونکو سلام. خدای دې د پیپسی بوتل نه څخه جوړوي. اوس خو نو د ډیرو انسانانو او د پیپسی بوتلونو بیا ورزښت سره یو شی شوی دی. مقصد یو بار مصرف لزانه ما جوړوي. د خبرونې په پیل کې هغه مرکه دراوړو چې د مون خبريالي د مهمو چارو له وزیر سره کړی ده.
وزیر صاحب کدی خو کوي مرکه پایل کړو؟
پایل به کې ما ورخطا کېږه دا وای چې دا بلوس چې تا اخیسی دې شایسته دی.
سترګي مو خایسته دی وزیر صاحب. دا مې ورور له کاناډا را لګلای دی.
رښتیا؟
اوه
ته به یو کار وکړې راته.
څه ډول کار؟
کدی له ورور دا مارکیټ ادرس واخلې لکه نه چې تاته دا بلوس اخیسی دی، ځکه زه به اونی ورسه کاناډا ته سفر لرم. نو چې هغه مارکیټ ته معلوم شي وا به اخلم ځنی ډیر می خوښ سو.
سمه ده، زه به ورور ته تلیفون وکم چې ادرس راولیږي. نه اخ می دروغ وایل ورته چې ورور می له کاناډا را لګلای دی. کنه ما خودلته په کوټی سنگي کې اخیسته دی، او ورور خور خو می له د مکتب نه د اخلاص شوی.
په څه چرت کې ولرګه
هسه ما ویل کاش کې می د ادرس پوښتنه هغه وخت ری کړی وای.
زه خیر دی، پرون می دورې لري وعده تسلیم خیشان مو ډیر اسری خلک و ټول په بهر کې وسیدل. دا څه شایسته شایسته جامه اغوستي چې سترګې نه ترخته.
هو د بهر شان کله دلته پیدا کیږي، دلته خو ټول کم اصل مالونه راوړي.
و رښتیا وایې، اول ورځ به هم دا خبره د وزیرانو په شورا کې یاد کړم. ټول را پرې وخندل، وای تم بیا کار پاتې چې د شان په اصلیت پسې ګرځې. شکر باسه چې دومره پیدا کیږي هم شدې.
اوه د دنیا ټول بې کیفیت شیان هم دلته را روان دي.
رښتیا وایې، ابله اونۍ مې د یوې خورلنې د زوی واده و چې کتل مې ناوې ته یې ټول کم اصل شان اخیستی وه. هغې له ویل چې د هر څه مې له دوبۍ ورته راغوښتی وه.
ښه نو چې د دوبۍ کم اصل وي دلته به اصل له کومه شي؟
چې رښتیا درته ووایم کاناډا ته چې ځم یو مقصد مې همدا دی چې لږ به کیفیت شان ځان ته واخلم، ځکه اوس خو وزیره یم او هر ډول محفلونو مجلسونو او ودونو ته چې ځم نو بیا کیفیت لباسونه او شان بد راسره ښکاري. که څنګه؟
رښتیا وایي وزیر صاحب، دا دې بهر ته لومړی سفر دی؟
نه، یو ځل دوبۍ ته هم تللی وم، خو هلته هم ښه شان نه وه. مقصد دومره چې د یوې وزیر له شان سره دې برابر وي.
خلک وایي چې د جرمني او ایټالیا جامې او نور شان ډېر ښه دي.
ما هم اورېدلی دي که امکان درلود نو د دوو ورځو لپاره به په جرمني کې هم پاتې شم او لږ شاپینګ به وکړم. په دې دنده هم اعتبار نشته، اسنه چې بیرته پر طرفه شم او د اروپایي جامو او رایي سامانونو ارمان به مې په زړه کې پاتې شي.
وزیر صاحب، که دې ما مانی چې کاناډا ته ولاړې، همالته ځان پولیس ته تسلیم کړه او ورته ووایه چې بیرته نه ځم، زما ژوند په خطر کې دی.
دا دې هم ښه خبره وکړه، په دې هم غور کول پکار دي، هسې نه چې بیا د دې ارمان هم وکړو.
وزیر صاحب، مرکه نه پیلوو؟
چې رښتیا درته وایم، نو اوس زه یوې سالګرۍ ته خبره یم او که ور نه شم خفه کېږي. همدا اوس مخکې له رشګاد سره راغلم چې رایش مې هم خراب نه شي. که خفه کېږې نه، مرکه به سبا درسره وکړم. څنګه
صاحب، د نن خپرونې لپاره مو پلان کړی ده،
ځئ نن بل څه نشر کوي. اوف، سبا ته بیا وي ترجمې ته خبره یم، نو زه بل سبا ته راشم.
ولې د ایتلافونو جوړولو کیسه ګرمه شوي؟
ځکه چې د بانکي حسابونو د بلاک کولو خطر زیات شوی.
ولې د شیر بازار سوړ شوی؟
ځکه چې عاشقان معشوقو ته ورسېدل.
ولې قدرت سړی له خپلوانو آشنایانو لرې کوي؟
ځکه چې سړی ډالرو ته نږدې کوي.
ولې د سړی احساس په غریبۍ کې ژوندی او مست وي؟
ځکه چې په خانه او پیسهدارۍ کې احساس بل غریب ته ورځي.
ولې مطبوعات جنگ ګرموي؟
ځکه چې د جنگ له برکته فن ترلاسه کوي.
ولې اوس عاشقان لیونیان کېږي نه؟
ځکه چې لیونتوب یې موبایل پټ کړی او خلک ګمان کوي چې له چا سره به کار وي.
بانکونو د غلاو ډول هم بدل کړ، ځکه پخوا به غله په نغدو پیسو پسې ګرځېدل، خو اوس چې خلک پیسې په بانکونو کې اچوي نو غله د نورو شیانو د پټولو تصمیم نیسي. لکه داسې
صدې وکړل، معلومات دې پیدا کړل او کنه؟
هو، یو څه معلومات خو راته وشول.
نو څه وخت پی ورزو د خیره؟
ور به شو، خو ورتګ مو لږ څه خطرناک دی.
څه خطر لري؟ که امنیتي پوسته ورته نږدې وي خو لاخه ده. د کور خاوند د پوستې په ډاډ بېغامه خپل خوب کوي او چې په لغته یې ووهې هم نه راویښېږي. وایي پوسته شته، غل نشي راتللی.
امنیتي پوسته چې ورته نږدې وای، خو زه یې هم په کیسه کې نه کېدم، ځکه پوسته به مو په جریان کې اچولې وه او خپله برخه به مو ورکړې وه.
نو څه ستونزه ده؟
وایي په کور کې یوه زړه ښځه ده او هغه ناروغه ده، تر سهاره ټوخیږي او ویښوي. وایي کله کله خو یې چې ټوخی پسې واخلي نو په انګړ کې ګرځي.
مال چیرته دی؟
مال د زړې د کوټې په څنګ کوټه کې، د هغې د انګور په بکس کې دی. خو دا یوه خبره شته چې انګور یې له میړه سره د پلار کره تللی او ښایي نن شپه هیڅ رانه شي.
دوی څه کار کوي؟
سړی دوکاندار دی او ښځه یې معلمه ده.
نو بیا خو به دومره څه نه وي ورسره ګوره چې په غلا وارځي.
شته ورسره و لیونیا، ډیر زیات مال دی ورسره.
نو بیا به یې راوړو څنګه؟
د مال وزن او حجم کم دی خو قیمت یې ډیر دی، کولی شو چې په جیبونو کې یې راوړو.
نو دا سره زر دي که الماس؟
نه سره زر دي او نه الماس، خو پیسې ترې جوړیږي.
ولا ورته سودا مې ده کړه،
زه بیا به یې ووینې.
خزه خو ټوخیږي.
واه، ما پسې ګرځه. خزه احتیاط کوه چې په خزه بچیونه لګیږي.
ټوخی را نږدې شو.
ما وېرېږه، تارانه سترګې سم کار نه کوي، نه مو ویني.
اوس چیرته ځو؟
دغه سې راځه، په کړکۍ وراوړو.
ښه که خلاصه وي.
خلاصه به وي، اوس ګرمي ده څو کړکۍ نه بندوي.
چې خزه او مېړه نه وي راغلي؟
تا ته ټار خبرې مه کوه راته، په دې توره شپه کې نه دي راغلي.
اوس څه وکړو؟
خواکو نیسه چې د چا غږ شته که نه؟
نه، د چا غږ خو نشته.
نو چې غږ نشته، راځه په کړکۍ را واوړه.
ښه خان اوس دغه مال راو بس چې څه شي دی زه خو دې له سودا مړ کړم
دغه دی دا یې هم مال
د موبایل کریډیټ کارتونه زه دې ده ته بیولم
او ولیونیه چې کوم وی د 50,000 نه زیات کارتونه دي په دې وخت کې تا ته لکه چې دا کم ښکاري
نو دا دې معلم کړه د کوم شول
او ساده په امتحانونو کې له شاګردانو رشوت کې اخیستی وو
نو چې د رشوت خور کور دی واهه خو د کوم قاضي اسارنوال کور ته به تللی وې
ولیونیه هغوی پیسې په کور کې نه ساتي چې څنګه یې واخلي بیا یې بانک ته رسولی وي اوس موږ ته راپاتې هم دغه د کریډیټ کارتونو غلا ده
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو هارون ګلزاد، ستاره مینی، حسین حکمت، صادق سپینغر، رڼا هوتک او حیا وریاخیل. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1401، کندهار 220، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.